اوریدونکو ته په ماښامنۍ خبري مجله کې هرکلی کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه له نویو ناندریو خبرو او د پاکستان د تازه بیا امنیو حال لسیمې درکوو. خو د مطالبو تر بشپړې معرفي مخکې له صالحې ساخصي خلقي څخه د دې ساعت خبرونه اورو.
پیل که هم دو مهمو خبرونو لندیز د ایتالیا حکومت د بریټانی ورسپانې هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې د کابل په ختیځ روبي ولسوالۍ کې طالبانو او نورو وسلوالو ته رشوت ورکړي. د ناټو د پوځي کمیټې یوه پلاوی چې له افغانستان څخه یې لیدنه کړې وایي په دې هېواد کې د تاوتریخوالي سربېره وضع د ډاډ وړ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له جنوبي کوریا څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هېواد کې په مختلفو برخو کې د خپلو مرستو اندازه زیاته کړي او نن د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د وسلوالو حملو له امله لسګونه کسان ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د ایتالیا حکومت د بریټانیې ورسپانې هغه راپور رد کړ چې ګواکې د ایتالیا خفیه اداره هغو وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان پر یوې سیمې کنټرول لري پیسې ورکوي څو په دې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د ایتالیا د ستراځم بلسکوني ادارې د ټایمز ورسپانې دغه راپور بیخي بې اساسه وګڼه او د دفاع وزارت وویل دا راپور بې معنا دی. ټایمز ورسپانه وایي ایتالیا د کابل په ختیځ کې په سروبي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ته په زرهاو ډالر ورکوي. ټایمز ورسپانې په خپل راپور کې د لویدیځو پوځي چارواکو، ناټو د پوځي مقاماتو د ټلیفوني مکالمې پر اساس د رشوت خبر خپور کړی دی. د ناټو د پوځي کمیټې یو پلاوی چې په څو ورځو کې له افغانستان څخه کتنه کړې نن د خپل سفر پایلې اعلان کړې او ویل چې په دغه هېواد کې د تاوتریخوالي سره سره وضع د ښه کېدو په حال کې ده. ادمیرال ګیان پاولو دی پاولا چې له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې د اویا کسیز پلاوی په مشرۍ افغانستان ته راغلی او نن یې د ستنېدو په مهال وویل چې له ګڼو ولایتونو څخه یې کتنه کړې ده او وضع یې څېړلې ده. د ده په وینا مخالفان دا توان نه لري چې جدي ستونزې رامنځته کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ډګر قمندان وایي د جګړې لپاره ګڼو سرتیرو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا متحده ایالات پرون په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست د لنجمنو انتخاباتو په نتیجه کې باید یو اغیزمن او مشروع حکومت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وین فیلپ کرولی ویل نوی حکومت باید تر اوسني هغه ډیر اغیزمن وي او چارې په ښه توګه پر مخ یوسي. هغه وویل د یو اغیزمن افغان حکومت رامنځته کېدل ځکه ډیر اهمیت لري چې له یوې خوا به افغانان هغه ته د یو مشروع حکومت په سترګه وګوري او له بلې خوا به د افغانانو د اړتیاو په برابرولو کې په اغیزمن ډول کار وکړي. وروسته له هغه چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړي مولوي مصطفی بارکزي استعفا د ولسمشر حامد کرزي له خوا ونه منل شوه، ښاغلي بارکزي نن یوې خبري غونډې ته وویل که چیرې د ده غوښتنې ومنل شي نو دی به د ولسمشر د هدایت له مخې خپل کار ته دوام ورکړي. مصطفی بارکزي د انتخاباتي درغلیو په چارو کې د ده په وینا د دې کمیسیون د بهرنیو غړیو او یو شمېر نورو بهرنیانو د خپل سرو اقداماتو په اعتراض کې استعفا وکړه. د ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي کوریا څخه وغوښتل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. افغان چارواکو غوښتي چې دغه هېواد بیا رغونې او د کادرونو د روزلو برخې ته پام واړوي. جنوبي کوریا غواړي چې سږکال د افغانستان لپاره په بیلابیلو برخو کې 240 میلیون ډالر مرسته وکړي. په ختیځو ولایتونو کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال محمد زمان مموزه ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د دولت مخالفانو د بریکوټ په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. جنرال مموزه وایي په سیمه کې د پلټنې عملیات پیل شوي او لا هم دوام لري. د وسلوالو طالبانو ویاند د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي په دې حمله کې 8 پولیس وژلي او 10 نورې ژوندي نیولي. او په خوست کې تیر ماښام د ولایت ودانۍ ته نږدې د سرحدي پولیسو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده. د خوست ولایت د امنیه قمندانۍ مرستیال وزیر پاچا ازادۍ راډیو ته وویل د ماین په دې چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او د یو پولیس په ګډون نور درې تنه ټپیان شوي دي. دا کورني خبرونه او تر یوې لنډې خبرتیا وروسته تر لږ ځنډ وروسته نړیوال خبرونه اوري. نن د پاکستان د شمال لویدیز ایالت په مرکز پیښور کې یو زوروره چاودنه وشوه. پولیس وایي دغه چاودنه د خلکو د استوګنې په سیمه کې شوې ده او تر اوسه د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه کوم رپورټ نه دی ترلاسه شوی. دغه چودنه څو ساعته وروسته له هغه رامنځته شو چې ایوی وسلوالې ډلې د پاکستان په لاهور ښار کې پر دولتي ادارو او د دغه هیواد په شمال لویدیځه نارامه سیمې په حملو کې شاوخوا دېرش کسان ووژل. یوه ډله حمله کوونکي په لاهور ښار کې د سیمه ایزو پولیسو د فدرالي څیړنو په مرکز او د پولیسو د روزنې په مرکزونو حمله وکړه او لږ تر لږه شل کسان یې ووژل. د دې پیښې تازه حال وروسته په روانه خپرونه کې اورېدای شي. بلورتا د پاکستان په شمال لویدیځ کوهاټ ښار کې هم د موټر بم په ځان وژونکي حمله کې چې د پولیسو له مرکز څخه بهر وشوه شاوخوا اته کسان ووژل شول. نننۍ حملې په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د وروستیو ورځو د حملو لړۍ ده. دغه حملې هغه مهال پیل شوې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په واشنگټن کې له چارواکو سره شویو خبرو ته خوشبیني څرګنده کړه. د وویل په دغه سفر کې له واشنگټن څخه په دې برخه کې ډاډ ترلاسه کړی دی چې اوازې وي له پاکستان سره د واشنگټن مرستې مشروطې دي او په دغو شرطونو کې د پاکستان ملي حاکمیت ته ګواښ دی. له پاکستان سره د امریکا د نویو مرستو اعلانېدل چې د سختریزو په وړاندې د ښې مبارزې لپاره دي د دغه هیواد د ملي حاکمیت په اړه یې په پاکستان کې تاوده بحثونه رامنځته کړل. قریشي دا څرګندونې له سناتور جان کیری او سناتور هاورد برمن سره په کتنه کې وکړې. دوی دواړه له پاکستان سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستې د نوي سند اصلي طرحان دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی نن د امنیت شورا د 59 غړیو لپاره رای ورکړې. سکل د کرسیو لپاره کومه سیالي نه ده رامنځته شوې. دغه 15 کاندیدان د بوسنیا او لبنان په ګډون د یو شمېر هیوادونو له لوري معرفي شوي دي. نور پاتې کاندیدان نایجیریا، ګابون او برازیل دي. د امنیت شورا له 15 کرسیو څخه لس یې د سیمه ییزې ډلې لخوا د 2 کلونو لپاره نیول کېږي او نورې 15 چوکۍ د غیر دایمي غړیو لپاره د انتخاباتو له لارې هر کال د عمومي اسمبلی لخوا ټاکل کیږي. امنیت شورا ته 15 انتخاب شوي هیوادونه به د 2010 کال په جنوري میاشت کې په خپلو چوکیو کښېني. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر جان ساورس هیله څرګنده کړه چې په امنیت شورا کې د بوزنیا او لبنان غړیتوب به د دوی د حکومتونو له پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. او روسیا خبر ده چې د قرغزستان د رسنیو د راپورونو پر اساس یوه وسلواله ډله چې د تاجکستان د امنیتي پوځ لخوا تعقیبېده د قرغزستان جنوبي ولایت باتکن ته نن وختي ننوته. راپورونه وایي نښته د قرغزستان د پولیساتي ګارډ او لږ تر لږه اتو وسلوالو کسانو ترمنځ وشوه، خو دې ډلې وکړای شول چې د قرغزستان خاورې ته ننوځي. د قرغزستان پولیس د دغو وسلوالو کسانو د نیولو په هڅه کې دي. کورنی او نړیوال خبرونه مو واوریدل. اوس هم په موکړه اقتصادي او سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د افغان سوداګرو او پانګوالو یو شپږ کسیز پلاوی د امریکایي سوداګرو او پانګوالو سره د خبرو لپاره د هیواد ته سفر کوي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه پلاوی به د افغانستان د سوداګرۍ د خونو په 5م کانفرنس کې چې د یک شنبې ورځ څخه تر 3 شنبې پورې په واشنگټن کې جوړ شي ګډون وکړي. ویل شي چې په دغه کانفرنس کې 250 امریکایي سوداګر هم برخه واخلي. د افغانستان د کانو وزارت وایي چې له ترکمنستان څخه هند او پاکستان ته د ګازو د لیږدولو کار چې د افغانستان له لارې تیریږي تر راتلونکو 5 کلونو پورې بشپړ شي. د دغه وزارت مرستیال انجینر محمد اکرم غیاسی انیس ورځپاڼې ته ویلي چې د دغې پروژې کار نه دی درېدلی. ویل شوي چې دغه کار په بشپړېدلو سره به هر کال افغانستان له دې لارې 200 میلیونه ډالره ګټه ترلاسه کړي او 100,000 کسانو ته به د کار کولو اسانتیا برابره شي. او دا هم ورزشي خبرونه. په کابل کې د فوټبال لوبې خپل حساس پړاو ته رسیدلې دي. د باختر اژاند خبر له مخې لا تر اوسه په دغو لوبو کې د کابل بانک د فوټبال لوبډله تر نورو مخکې ده. بلخ د غزي ولایت د والیبال په سیالیو کې د قلعه نو روشنایی لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د دغه ولایت د ورزشي امنیت د راپور له مخې دغه لوبې چې 6 ورځې مخکې پیل شوې وي 4 لوبډلو په کې ګډون کړی و چې د غزي ښاروالۍ د والیبال لوبډلې په کې دوهم ځای خپل کړی دی.
دا سادې رادیو ماشامنې خبری مجله اوري. د د افغانستان د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د حامد کرزي سیال ډاکټر عبدالله زلمی خلیل زاد سره تر لیدو وروسته پر حکومت انتقاد کړی دی. په روانه خپرونه کې مو له دې انتقادونو خبرو. په خپرونه کې د ناټو له لوري د افغانستان د امنیتي وضعیت د شوې څېړنې جزئیات وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د امریکا او برېټانیا مشرانو د افغانستان مسله څېړلې. په زابل کې مو د بهرنیو په ګډون تر شلو د ډېرو وسلوالو طالبانو له وژلو خبرو. د پاکستان د لاهور ښار امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
صورتحال بالکل انڈر کنٹرول ہے.
په لاهور کې د پولیسو مسول اوس اوسه آرام غني. دا به هم واوري چې په پاکستان کې د امریکا یو جګ پوره ډیپلوماټ د بلوچستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه لري او وایي چې ترستانو له وزیرستانه بلوچستان ته مخه کړې ده. د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزي سیال ډاکټر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په انتخاباتو کې د لاسوهنی او خپل نفوذ څخه د استفادې لاري هڅه کوي چې نتایج ته ځان په ګټه وساتي. ډاکټر عبدالله د څرګندونې یو ورځ وروسته تر دې وکړې چې له زلمی خلیل زاد سره یې پروانو ستونزو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله دا هم وویل چې خلیل زاد د شتو ستونزو د حل لپاره کوم ځانګړی وړاندیز نه لري. افغان حکومت د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه څه نظر ورکوي؟ له کابل حمید مومند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تمه کېږي، د ولسمشر اصلي سیال ډاکټر عبدالله اندېښنه څرګنده کړې چې حکومت غواړي له بېلابېلو لارو په نړیوالې ټولنې فشار راوړي سو د انتخاباتو نتایج ومني. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا له پخواني سفیر ډاکټر زلمی خلیل زاد سره د انتخاباتو په سر په پورته شوو لانجو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله د افغانستان په شمال کې روانو امنیتي ستونزو او د سیمو ته د وسلوالو د وړلو په اړه د افغان مشرانو څرګندونو ته په اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید دغو مسایلو تر اغیز لاندې رانه شي.
اینمی فضا را من نمیخوایم که تاثیر کنه.
د وایزنه غواړم چې د فضا د انتخاباتو په نتایجو کومه اغیز وکړي او نړیواله ټولنه باید د دې مسلې حساسیت ته متوجه وسی. موږ د غواړو چې نړیواله ټولنه د فضا تر اغیز لاندې په یو داسې پریکړه کې شریک شي چې په هغه کې د افغانستان د سولې راتلونکي د دوی د دخالت او همکاري راتلونکي له ګواښ سره مخ شي. ډاکټر عبدالله وویل چې د روانې ستونزې د حل تر ټولو ښه لار د انتخاباتو د عادلانه پایلو اعلان دی، خو د هغه په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو او لاسوهنې مسایلو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. خو افغان حکومت به د انتخاباتو د نتایجو د منلو لپاره په نړیوالې ټولنې د فشار د راوړلو مسله په کلکه رد کړه. د ولسمشر کرزي وین احمد ضیا سیامک وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښمن دی، ځکه د ده په وینا د دې بهیر اوږدېدل خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړی دی.
دولت افغانستان پیوسته نگرانی خود از این بابر جامعه جهانی
دی وایي. افغان دولت بیا بیا د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله خپله اندېښنه څرګنده کړې او موږ او تاسو چې هم دا اوس په خپله کې خبرې کوو، طبیعي خبره ده چې افغان دولت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د انتخاباتو نتایج زر تر ژره اعلان کړي سو د افغانستان خلک په دې پوه شي چې څه ډول سیاسي راتلونکی لري او راتلونکی ولسمشر به څوک وي. نو دا د انتخاباتو مسلم حق دی او نړیواله ټولنه هم مکلفه ده چې د افغانانو دې حق ته درناوی وکړي او نتایج زر تر ژره اعلان کړي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د زمري د میاشتې په 19 نیټه ترسره شوي، خو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او د بهرنیو د لاسوهنې د تورونو د سپیناوي لپاره د هغو وروستي نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې دا لانجې لا هم روانې دي، په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو او همدارس دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غځولو اوازو هم زور اخیستی. دا چې شوي انتخابات به له څه ډول برخلیک سره مخ شي، دا به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته څرګند شي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما د بریتانیا له سر اعظم سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ویل کېږي چې بارک اوباما به په لنډ وخت کې افغانستان ته د اضافي زرګونو امریکایي عسکرو د لیږلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د امریکا د ولسمشر او د بریتانیا د سر اعظم د خبرو جزئیات د جرمني خبري اژانس په استناد فرشته جلالزی په رپورټ کې وړاندې کوي.
د رپورټونو په حواله جمهور رئیس باراک اوباما ګوردن براون ته په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو په اړه خبر ورکړی، خو دا خبر د امریکایي حکومتي مقاماتو لخوا نه دی تایید شوی. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ د څیړنې په ترڅ کې پرون یو ځل بیا د خپل ادارې له یو شمیر لوړ رتبه چارواکو سره وکتل. د دې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې شاید افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د خبرو په ترڅ کې په څو راتلونکو اونیو کې د هیواد ته د زرهاوو نور عسکرو د استولو پریکړه پریکړه وکړي. جمهور رئیس همدارز ویل چې د نوې ستراتیژۍ اصلي هدف د القاعده د تروریستي شبکې او د القاعده د همکارو ډلو له منځه وړل وي. له جمهور رئیس اوباما سره په دې غونډه کې د هغه مرستیال جو بایدن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د پوځي استخباراتو د ادارې لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په واشنگټن کې د افغانستان سفیر بی بی سی ته ویلي ټول علایم دا څرګندوي چې باراک اوباما په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو د ګډ قومندان ستنلی مکرستل غوښتنه په نظر کې نیولې. طيب د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې کې افغانستان ته د 40 یا 50 زرو عسکرو استول شامل دي کنه، ویل هو دا هم د جنرال مکرستل په غوښتنه کې سته. په واشنگټن کې د کابل سفیر ویلي چې برېټانوي مقامات هم افغانستان ته د عسکرو د استولو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې. دا خبرې په داسې حال کې سوي چې د امریکا د حکومت لخوا خبر سوي اعلامیه څرګندوي چې جمهور رئیس لا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ پریکړه نه ده کړې. د برېټانیا صدر اعظم د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هیواد په افغانستان ته نور 500 عسکر ولېږي او له دې سره به په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو شمیر نه نیم ضرورت زیات شي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي عسکر به یوازې د شرایطو د مساعدو په صورت کې افغانستان ته لیږل کیږي. له شرایطو یو دادی چې د افغانستان حکومت د جګړې ډګر ته د خپلو کورنیو امنیتي ځواکونو د زیاتو سرتیرو د استولو ژمنه وکړي او همدارس د ناټو نور غړي هیوادونه افغانستان ته اضافي عسکر واستوي.
د ناټو د پوځي کمیټې هیئت وایي کسان په افغانستان کې امنیتي ستونزې شته، خو بیا هم په عمومي ډول د هیواد وضع مخ په ښه کېدو ده. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت څېړلو په مقصد افغانستان ته راغلی و او نن د پنځشنبه په ورځ خپل څېړنه بشپړه کړه. د ناټو هیئت د خپل څېړنې رپورټ د یوې غونډې په ترڅ کې ژورنالیستانو ته په کابل کې وړاندې کړ. دې خبرې غونډې ته مجاهد جواد ورغلی.
د ناټو د پوځي کمیټې پلاوی د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه تر لیدنې وروسته په دې خبره ټینګار وکړ چې که څه هم په دې هیواد کې امنیتي ستونزې شته دي، خو په عمومي صورت سره وضع د ښه کېدو پر لور روانه ده. د دغه پلاوی مشر امیرالبهر ګیام پاولا دی پاولا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د خپلې څېړنې په اړه داسې وویل: د وی حالات ستونزمن دي، خو د دې هیواد په مختلفو برخو کې د پرمختګ نښې لیدل کېږي او دا هم حقیقت دی چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې شته. امنیت په یوازې توګه نشي راتلای، بلکې یو شمېر نور فکتورونه هم شته چې باید ورته پاملرنه وشي، ځکه خلک د امنیت ترڅنګ غوره خدمات او ښه حکومتداري هم غواړي. دغه پلاوی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وضعیت د څېړلو په مقصد افغانستان ته راغلی و چې د افغانستان د یو شمېر بیلابیلو سیمو د لیدو ترڅنګ یې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د افغان دولت له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. په دغې خبرې غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت د اپراسیون مشر ډګر جنرال شیرمحمد کریمی له افغانستان څخه د ناټو د پوځي پلاوی لیدنه کتنه د افغانی او نړیوالو ځواکونو د لا غوره هماهنګۍ لپاره ډیر مهم وګڼل. خغلی کرمی زیاته کړه مخالفین د توقع خلاف د افغانستان شمالي ولایتونو تخبار شوی دي، خو ډاډ ورکړ چې دوی د ځپلو توان لري. دا وی په رښتیا هم چې دښمن د افغانستان په شمال کې ځینې ستونزې جوړې کړې دي، خو په شمال کې چې کوم عملیات دوام لري دغه عملیاتو په رښتیا هم چې دښمن ځپلی دی. په شمال کې دښمن په دې حد کې نه دی چې افغان دولت او یا نړیواله ټولنې ته دي ګواښ متوجه کړي، خو بیا هم د دغه مخالفینو پر ضد به نور عملیات هم ترسره شي. د ناټو د پوځي کمیټې پلاوی په داسې حال کې له افغانستان څخه لیدنه کوي چې د راپورونو له مخې د نامنیو لمن د افغانستان له جنوب څخه و شمال ته هم غځېدلې ده. او جمهور رئیس حامد کرزي په دې وروستیو کې په یوې خبري غونډه کې دا هم وویل چې حتی په شمالي ولایتونو کې د هلیکوپټر په واسطه مخالفینو ته اکمالات رسیږي، خو دا چې د دغه بهیر تر شا د چا لاس دی په دې اړه څه ونه ویل. له بلې خوا د افغانستان ولسي جرګې هم د هیواد له لوړ رتبه امنیتي چارواکو څخه غوښتي دي چې باید په راتلونکو دوه اونیو کې یو امنیتي ګډ ستراتیژي چمتو کړي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د اونه تر او او ورځي په اونۍ کې ازادي راډیو
د زابل د امنیتي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې تر شلو ډیر وسلوال طالبان او بهرني مشکوک ترورستان وشل شوي دي. لسیمې ته د جګړې رپورت لرو.
د زابل امنیه قمندان ملپاس وال عبدالرحمن سرجنګ وایي چې د دې ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ عملیات کړي دي. د ده په خبره عملیات چې نن سهار پیل شوي و غرمه پای ته رسېدلي او څوارلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ائتلافي ځواکونو، ملي پولیس او ملي اردو، ملي امنیت په ګډو عملیاتو کې د نوبهار په سیمه کې چې د تکیر کلی ورته وایي دلته د طالبانو سره جګړه پېښه شوې چې په نتیجه کې څوارلس نفره طالبان په قتل رسېدلي دي او مشهور قومندان ملا جمشید هم په دغه ډله کې لدای نه تللی ده او دو سره ګډ دوه نفره عربان او درې نفره پنجابیان هم په دغه څوارلس تنو کې لبای نه تللي دي او دوی جسدونه هم د جګړې په میدان کې پاتې شوي وو چې امنیتي قواو ته په لاس ورغلي وروسته یې خلکو ته ورکړي دي او د دوی وسلې او شیان هم امنیتي قواو ته په لاس ته ورغلي دي او فعلاً هلته وده تر کنټرول لاندې ده. خیر خیر
سرجنګ وایي چې افغان او نړیوال ځواکونه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې د افغان او نړیوالو ځواکونو نونس سرتیري وژلي دي. قاري یوسف د خپلو جنګیالو مرګ ژوبله ونه منله. د زابل امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ همدارنګه زیاته کړه چې د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره په یوه وسلواله نښته کې اته وسلوال وژلي او د چاودېدونکو موادو څخه یو ډک موټر یې خنثی کړی ده. چارواکي وایي چې یوه اندازه سپک او درنه وسله هم له وسلوالو طالبانو ور پاتې ده. د طالبانو ویاند وایي چې دوی مرګ ژوبله نه لري، خو نوموړي دا وکړه چې دیارلس کورنۍ او بهرني سرتیري وژلي دي. وسلوال طالبان د زابل په دای چوپان کې هم نړیوالو ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د وراړولو ادعا کوي، خو د زابل امنیه قمندان یې دا ناسمه بولي.
نن په پېښور کې د موټر بم چاودنه شوې ده. مخکې تر دې چې د دې چاودنې تفصیل خپور کړو، لاهور ته به مخه کړو. د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې په بریدونو کې پولیسکونو کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. نن وسلوال کسان د لاهور دریو بیلابیلو دولتي ودانیو ته ننوتل او ډزې وکړې. په دغو پیښو کې دواړو لوریو وسلوالو او حکومتي امنیتي کسانو ته د سر زیان اوښتی دی. د پنجابي طالبانو یوه ډله چې ځان د پاکستان د طالبانو د غورځنګ بولي، د دې پیښو مسؤلیت منلی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال د دې پیښو جزئیات بیانوي.
د پاکستان د ځایي وخت سره سم د نه نیمو او لسو بجو په منځ کې د پنجاب ایالت په لاهور ښار کې درې وسلوالې ډلې درې حکومتي ودانیو ته ننوتې او ډزې وکړې. کوم ودانیو ته چې وسلوال کسان ننوتې، په هغو کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې دفتر، د مناوا د پولیسو روزنیز مرکز او د بیدیا د کمانډوي ځواکونو دفتر شامل دي. د حملې د بڼې نه څرګندېږي چې په درې واړو حکومتي ودانیو برید کوونکي د یوې ونې ښخونه دي. د حملې په لومړیو ساعتونو کې د پنجابي طالبانو یوې ډلې قبول کړه چې د لاهور نننۍ حملې د دوی لخوا ترسره شوې دي. نن سهار لومړی حمله په لاهور کې د فدرالي تحقیقاتي ادارې په دفتر باندې وشوه. درې ترهګر له حملې وروسته په تښتېدو بریالي شوي دي. د پرویز راټور په نوم د پولیسو یو ځایي مشر وویل چې ودانۍ د وسلوالو نه تصفیه شوې ده. دوهمه حمله د لاهور په مناوا سیمه کې د پولیسو په روزنیز مرکز باندې وشوه. درېیمه حمله د بیدیا په نوم د کمانډو ځواکونو په یو روزنیز مرکز باندې وشوه. ویل کېږي چې په دې مرکز لسو وسلوالو کسانو ناڅاپي حمله کړې وه چې درې پکې مېرمنې هم وې. وسلوالو د څلورو افسرانو د کورنۍ غړي هم یرغمال نیولي وو. د لاهور د کمانډو ځواکونو د روزنیز مرکز مسؤل ډګر جنرال شفقت احمد په دغه مرکز د حملې په اړه وایي:
صورتحال بالکل انډر کنټرول ہے،
اوس وضع آرامه ده. زه خپله دننه ورغلی وم. ما ټولې سیمې او ودانۍ له خپلو سترګو نه تېرې کړې. دننه د ترهګرو پنځه جسدونه پراته دي. په لاهور ښار کې د نن ورځې درې واړه حملې د اکتوبر په لسمه نیټه په راولپنډۍ ښار کې د فوج په مرکزي قمندانۍ په تعقیب ترسره شوي دي او د ورته تخنیک نه کار اخیستل شوی دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایرا وایي د دوی امنیتی ځواکونه د ترهګرۍ د دغو نوو سپو مقابله نه شي کولی. زمون امنیتی ځواکونه او پولیس د ترهګرو سره د مقابلې لپاره نه دی روزل شوی. موږ اوس خپل ځواکونو ته د ترهګرو پر ضد د مبارزې لپاره ځانګړې روزنه ورکو، خو ترهګر هماغه مرکزونه په نښه کوي چیرته چې ځواکونو ته د ترهګرۍ پر ضد روزنه ورکول کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر متقاعد جنرال معین الدین حیدر وایي وسلوالې ډلې د ساده خلکو د احساساتو سره لوبې کوي، هغوی ته د جنت شنه باغونه ښایي او د فوج او پولیسو پر ضد استعمالوي. ترهګر نه د اسلام او نه د پاکستان خدمت کوي، دوی د دواړو د بدنامولو په څیر اخیستې ده. خلک باید نه دوی ته غوږ کېږدي او نه هم بس پنې ورکړي. خلک باید د ترهګرو د منفي پروپاګند نه اغېزمن نه شي. د عادي پاکستانیانو میرمنو او ماشومانو په وژلو هیڅوک د جنت لاره نه شي موندلی، خو بل پلو په پاکستان کې لیدل کېږي چې سغدریزي وسلوالې ډلې ورځ په ورځ تقویه کېږي.
د پنجابي طالبانو په نوم ډلې ویلي دي چې په لاهور کې نن سهار بریدونه کړي دي. پولیس وایي چې د لاهور په بریدونو کې د مشکوکو تروریستانو او امنیتي ځواکونو د مړیو شمیر دوه دېرش تنو ته رسېږي او څلوېښت تنه نور په دې حملو کې زخمیان شوي دي. اوس په پېښور ته مخه کړو. د پېښور ښار په ګلشن رحمان کالونی کې نن د موټر بم چاودنه وشوه. په دې اړه بیا هم زموږ د پاکستان خبریال د پېښې جزئیات راکوي.
د پنځمه په مازیګر د پیښور د کوهټ سړک په ګلشن رحمان کالونی کې یو ودانه ورسته لاغې را پریوته چې ترڅنګ د موټر بم چودنه وشوه. د پولیسو مشر لیاقت علي وایي دا د موټر بم چودنه وه چې ورکې د لسګونو کیلوګرامو چاودېدونکو موادو نه کار اخیستل شوی دی. نوموړی وایي په دې چاودنه کې یو 1 کلن ماشوم وژل شوی او 10 کسان نور ژوبل شوي دي. په دې پیښه کې ژوبل شوي کسان د پیښور لیډي ریډینګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د فیاض په نوم د رکشي او چلوونکي چې په دې چاودنه کې ژوبل شوی د ازادي راډیو ته ویل
زما نوم فیاض احمد دی، پیښور کې ډرایوري کوم. دا هغه ټایم کې مونږ هیڅ شی نه لګېدل، مونږ دننه ناستو او بس د یکدم دماغو شو دماکې سره بس بیا دوړې شوې، بیا هیڅ شی نه کاري چېرې څه دي. هر یو په خپل خپل ځان باندې منډه ترړواله. ما چې سترګې وغړولې بس هسپتال کې پروت وم.
د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای وسلوال طالبان کمزوري شوی دي، خو د دې لپاره چې خلکو ته د خپل وجود احساس ورکړي دا ډول بریدونه کوي. نو موړې زیاتوي
ماغی دا غاخيري حد ته بزور لګي، دا محل دا غي د ټول نه مضبوط محل دی او دې محل ته دی توجه را یقینا چې ختم شوین دي، کمزوري شوین دي. خدای نه وي کومک راتل، نه وي خلک راتل او بیا د ټول بین لقوامي ځان اډه جوړه شوی ده. اوس بک دتی دي، تاجک دتی دي، چیچن دتی دي، عرب دتی دي. لهذا دا غي یو ځای دی چې په دې کې مونږ به په منظمه طریقه نور مخبل موثره کاروي کوو. دغه تشګر ختم نه دي، کمزوري ضرور دي.
می افتخار د طالبانو د کمزوري کې دوه خبره کوي، خو د ځمکنیو حقایقو نه جوتیږي چې د حکیم الله مسعود په مشرۍ کې طالبان په پوره پیاوړتیا د پاکستان په لویو ښارونو کې بریدونه کوي.
د پېښور ښار په ګلشن رحمان کالونی کې یو تن وشل شوی او 10 ټپیان شوی دي. په یوې خبرتیا پسې مو د بلوچستان امنیتي وضعیت ته د امریکا د یوه جګپوړي ډیپلومات له اندېښنو خبرو.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
په پاکستان کې یو جګپوړی امریکایي ډیپلومات په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو د شورا پر موجودیت ټینګار کوي او وایي چې طالبانو او د القاعده شبکې غړیو له وزیرستانه بلوچستان ته مخه کړې ده. په کراچۍ کې د امریکا جنرال قونسل دا څرګندونې په کوټه کې خبریالانو ته کړې دي. زموږ خبریال له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان په تر ټولو ستر ښار کراچۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو جنرال کونسل سټیفن فیکن چې په یو ناڅاپي سفر کوټې ته راغلی و، د چهارشنبه په مازدیګر په کوټه کې خبریالانو ته وویل وسلوال طالبان او د القاعده شبکې غړي له وزیرستان څخه له دې عمله چې پر ضد عملیات روان دي بلوچستان ته راانتقالیږي او غواړي دلته هم خپلو وسلوالو فعالیتونو ته دوام ورکړي او له بلوچستان هم د وزیرستان غوندې ناکراره سیمه جوړه کړي. موږ نه غواړو چې وسلوال طالبان او نور مذهبي افراطیان د وزیرستان غوندې د بلوچستان د ولس ژوند هم تریخ کړي. موږ به دوی دلته خپلو فعالیتونو ته هیڅکله پرې نه ږدو. ښاغلی سټیفن فیکن وویل په بلوچستان کې د وسلوالو طالبانو شتون د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه خو اوس دا ایالت زموږ د هیواد لپاره د پاملرنې مرکز ګرځېدلی دی. نوموړي زیاته کړه چې په پوره باور سره ویلای سي چې د طالبانو شورا نه یوازې په افغانستان کې تر وسلوالو حملو وروسته په کوټه کې پناه اخلي، بلکې دوی په افغانستان کې وسلوالې حملې هم له همدې ځایه تنظیموي. ځکه نو وایي د پاکستاني چارواکیو دا خبره سمه نه ده چې په کوټه کې د طالبانو د شورا موجودګي نه مني. سټیفن فیکن زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بلوچستان او افغانستان ترمنځ په آزاد توګه تګ راتګ کوي. وایي که د دوی مخه ونیول سي نو بلوچستان به هم د وزیرستان غوندې د جګړو ډګر وګرځي او بیا به نو امریکا مجبور وي چې د وزیرستان غوندې دلته هم د دغو وسلوالو طالبانو مرکزونه په نقشه کړي. امریکایي جنرال کونسل سټیفن فیکن زیاته کړه چې پرې به نږدې چې وسلوال طالبان او القاعده بلوچستان هم د خپل مهم مرکز په توګه وکاروي. وایي په دې ایالت کې هم باید مذهبي افراطیت او ترهګري په بشپړه توګه له منځه یوړل سي. نوموړی وایي ځینو پاکستاني سرچینو هم دا خبره منلې چې د کوټې په شمال د بلوچستان په ځینو نورو شمالي سیمو کې وسلوال طالبان موجود دي چې اکثره له کوټې تر کراچۍ او اسلام آباد پورې تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ځینو غربي مطبوعاتو لخوا په پرلپسې توګه په کوټه کې د وسلوالو طالبان نو د شورا د موجودګۍ خبرونه خبريږي او ورسره دا ګنګوسي هم دي چې کېدای سي امریکا د بي پايلوټ جاسوسي الوتکو په وسیله د یادوسیو مشکوک وسلوالو پر مرکزونو حمله وکړي. خو د بلوچستان اعلی وزیر د چهارشنبه په ورځ امریکایي جنرال کونسل سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په لومړي قطار کې ولاړ دی او که امریکا په بلوچستان کې د جاسوسي الوتکو په وسیله حمله وکړي نو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګې اړیکې به وشلېږي.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نن په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د لاسوینځلو نړیواله ورځ اول منځل شوه. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ناولې اوبه او ککړ چاپیریال هر کال د زرګونو انسانانو ژوند اخلي. د ازادي راډیو د دې سات خبري مجله سرته رسیږي. بل خبري مجله تاسو ته ملیحه احراری وړاندې کوي. ملیحه جانب خیر.
تشکر آقای شیبه، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه میشنوید که دکتر عبدالله رقیبی اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دولت را مورد انتقاد قرار داده است که با اعمال نفوذ بالای کمیسیون انتخابات و مداخله در امور مربوط به آن در امور انتخابات ریاست جمهوری مداخله کرده و میخواهد نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. از رویدادهای دیگر هم گزارش‌های را پخش می‌کنیم. اما خواست توجه کنید به خبرهای این ساعت از زرغونه منگل.
یک هیئت کمیته نظامی ناتو پس از دیدار از افغانستان گفته است با وجود خشونت‌ها اوضاع این کشور رو به بهبود است. وزارت خارجه افغانستان از کوریای جنوبی خواسته است تا میزان همکاری‌هایش را در عرصه‌های مختلف با افغانستان افزایش دهد. و حملات تندروان مزنون بر مراکز پلیس در لاهور و منطقه پرآشوب شمال غربی پاکستان باعث کشته شدن 31 نفر شده است. یک هیئت کمیته نظامی ناتو که در روزهای گذشته از افغانستان دیدار کرد و امروز پنجشنبه به ارزیابی‌ها و دیدارهایش از این کشور پایان داد، گفته است که علی‌رغم ادامه خشونت‌ها اوضاع در افغانستان رو به بهبود است. ادمیرال پاولو دی پاولا که به روز دوشنبه در رأس یک هیئت 70 نفری وارد کابل گردیده بود، امروز هنگام برگشت گفت که از ولایات مختلف دیدار کرده و وضعیت را مورد بررسی قرار داده است. به گفته وی، ارزیابی‌های آنان از وضعیت کنونی در افغانستان نشان می‌دهد که مخالفین توانایی زیادی ندارند تا مشکلات جدی را متوجه کشور بسازند. هیئت ناتو در حال از افغانستان دیدار کرد که قوماندانان جنگ در افغانستان می‌گویند که به سربازان و تجهیزات بیشتر به خاطر موفقیت در برابر تروریستان در افغانستان نیاز است. دولت ایتالیا گزارش‌های منتشر شده در یک روزنامه برتانوی را رد کرده است که گویا کارمندان استخباراتی ایتالیایی برای آنکه یک منطقه تحت نظارت نیروهای ایتالیایی در افغانستان را با امن نگه دارند، به طالبان رشوت دادند. سیلویو برلوسکونی صدراعظم ایتالیا این گزارش روزنامه تایمز لندن را رد نموده و آن را کاملا بی‌اساس خواند. به گفته روزنامه تایمز، نیروهای طالبی $10,000 را به طالبان و دیگر جنگسالاران در ولسوالی سروبی در شرق کابل رشوت دادند. تایمز از قول مقامات نظامی و افسران ناتو گفته است که ترجمه مکالمات تلفنی نماینگر این معامله بوده است. بر اساس گزارش تایمز، نیروهای طالبی در دادن معلومات به متحدین خود ناکام شده و در سال 2008 نظارت سروبی را به نیروهای فرانسوی واگذار کردند، که مدت کوتاه بعد از این مسئله 10 سرباز فرانسوی در نتیجه یک حمله ناگهانی در سروبی کشته شدند. وزارت خارجه افغانستان از کوریای جنوبی خواسته است تا میزان همکاری‌هایش را در عرصه‌های مختلف با افغانستان افزایش دهد. در یک اعلامیه که از وزارت خارجه افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که اجلاس به هدف بررسی کمک‌های کوریای جنوبی برای افغانستان امروز در مقر وزارت خارجه کشور برگزار گردید. گفته شده است که در این اجلاس شماره از مقامات کوریایی و افغان اشتراک کرده و کمک‌های 8 سال گذشته کوریای جنوبی را مورد ارزیابی قرار دادند. مقامات افغان خواستند تا کوریای جنوبی نقش بیشتری را در زمینه بازسازی افغانستان و تربیت کادرها به عهده گیرد. کوریای جنوبی امسال در نظر دارد تا $42 میلیون را در بخش‌های مختلف به مصرف برساند. مقامات امنیتی ولایت بغلان میگویند در نتیجه درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای پلیس و گروهی از دزدان مسلح، یک تن از دزدان کشته شد. سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت نیروهای پلیس با دزدان مسلح در مسیر راه ولسوالی نهرین و پل خمری زمان درگیر شدند که دزدان مسلح اموال و دارایی مسافرین را به سرقت می‌بردند. در نتیجه آتش سوزی در مرکز شهر جلال آباد خسارات زیاده به برخی از دکانهای شهر وارد آمده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این آتش سوزی ظهر امروز در دکانهای کود کیمیاوی و نجاری آغاز شده و شعله های آن گسترش یافت. احمد ضیا عبدالسعی سخنگوی والی ننگرهار گفته است تلاش ها به هدف مهار ساختن آتش سوزی جریان دارد تا از گسترش بیشتر آن به سایر دکانهای شهر جلال آباد جلوگیری گردد. و خبر آخر داخلی که مسئولین انستیتوت تحصیلات عالی ولایت پروان میگویند فردا جمعه است معلمین و فارغین صنوف دوازدهم پنج ولایت در بخش داخل خدمت امتحان کنکور اخذ می شود. رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ولایت پروان امروز بر رادیو آزادی گفت برای بیش از 500 تن از علاقمندان تحصیلات عالی در بخش داخل خدمت کارت امتحان توزیع کرده اند و این امتحان کنکور صرفاً برای یک روز در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گرفته می شود. حملات تندروان مسنون بر مراکز پلیس در لاهور و منطقه پرآشوب شمال غربی پاکستان باعث کشته شدن 31 نفر شده است. 20 نفر در اثر حملات بر دفاتر پلیس در لاهور کشته شدند. به گفته پلیس حالات در لاهور بعد از درگیری‌های مسلحانه چند ساعته تحت کنترل قرار دارد. جنرال شفقت احمد یکی از قماندانان اردوی پاکستان گفته است 10 تندرو در این حملات کشته شدند.
اس وقت ہم ایریا کو سرچ کر رہے ہیں
ما در حال حاضر مشغول جستجوی این منطقه هستیم. اجساد تروریستان در داخل ساختمان قرار دارند. ما اجساد را دیده ایم که تعدادی از آنان خود را انفجار دادند و تعدادی هم توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. در منطقه کوهات پاکستان هم یک حمله کننده ی انتحاری مواد منفجره جاسازی شده در موترش را در خارج از یک استیشن پلیس منفجر نموده باعث کشته شدن 8 نفر شد. قابل ذکر است که 2 ساعت پیش یک انفجار شدید در پشاور هم رخ داد که در نتیجه یک طفل کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. ترکیه و عراق امروز توافقنامه‌هایی را امضا می‌کنند که روابط اقتصادی و سیاسی را میان آنان بهبود می‌بخشد. رجب طیب اردوغان همراه با یک هیئت بزرگ دولتی در بغداد است، جایی که در آن با همتای عراقی خود نوری المالکی ملاقات کرد. آژانس خبری رویترز از قول مقامات ترکی گفته است پیمان‌هایی که قرار است امضا گردند شامل انتقال گاز طبیعی عراق به اروپا از طریق ترکیه می‌باشد. محکمه جرایم جنگی ملل متحد میگوید محاکمه رادوان کرادیچ رهبر سربهای بوسنیا به تاریخ 26 اکتبر آغاز می شود. کرادیچ متهم به 11 جرم مختلف به شمول 2 قضیه قتل عام در دوران جنگ بوسنیا می باشد. و خبر آخر که بر اساس گزارش ها 40 نفر در اثر یک انفجار در کشنوف مرکز مالدو و جراحت برداشتند، جایی که در آن هزاران جوان برای تماشای یک کنسرت جمع شده بودند. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان میگوید که هیئت 60 نفری از تاجران و سرمایه‌داران افغان برای بحث و گفتگو با تاجران و سرمایه‌داران آمریکایی به آمریکا سفر می‌کنند. محمد قربان حقجو رئیس عامل اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت در پنجمین کنفرانس اتحادیه تجارت و صنایع افغانستان که از روز یکشنبه تا سه‌شنبه هفته آینده در واشنگتن برگزار می‌شود اشتراک می‌کند که در آن حدود 150 تاجر آمریکایی حضور می‌یابند. وزارت معادن افغانستان میگوید که کار احداث لوله گاز از ترکمنستان به پاکستان و هند که از طریق افغانستان خواهد گذشت در 5 سال آینده تکمیل می شود. انجینر محمد اکرم قیاسی معاون وزارت معادن افغانستان به روزنامه انیس گفته است که کار این پروژه متوقف نشده است. گفته شده است که با احداث این لوله گاز سالانه 200 میلیون دلار برای افغانستان عاید به دست خواهد آمد و 20 هزار نفر در داخل افغانستان صاحب کار خواهند شد. و این هم اخبار ورزشی. رقابت های فوتبال که از چندین روز به این طرف در کابل راه اندازی گردیده است با جدیت ادامه دارد و این رقابت ها به مراحل حساس رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است که با گذشت چندین روز از آغاز این مسابقات تا کنون تیم کابل بانک در سطر جدول قرار دارد. قرار است این رقابت ها در روزهای آینده نیز ادامه یابد. در رقابت های والیبال که در ولایت غزنی راه اندازی گردیده بود، تیم قلعه نو خواجه روشنایی توانست به مقام اول دست یابد. به گفته آمریت ورزشی ولایت غزنی، در این مسابقات که حدود 25 روز قبل راه اندازی گردیده بود، 4 تیم حضور یافته بودند و در نتیجه تیم خواجه روشنایی به مقام اول و تیم شاروالی غزنی به مقام دوم دست یافتند.
ساعت 6:39 اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه نیم ساعته خبری آخر روز از این رویدادها گزارش‌های را پخش می‌کنیم. دکتر عبدالله کاندید ریاست جمهوری امروز دولت را انتقاد کرد که می‌خواهد نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. هیئت کمیته نظامی ناتو در سفرش به افغانستان گفت با وجود مشکلات امنیتی اوضاع افغانستان رو به بهبود است. در اثر انفجار آوانی در دست طفل در فاریاب چندین نفر کشته و زخمی شدند. از انفجارهای امروز در لاهور، پشاور و کوهات پاکستان هم گزارش داریم. با موضوعات دیگر با ما باشید. در خبرها شنیدید دکتر عبدالله رقیبی اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دولت را مورد انتقاد قرار داد که با اعمال نفوذ بالای کمیسیون انتخابات و مداخله در امور مربوط به آن در امور انتخابات ریاست جمهوری مداخله کرده و می‌خواهد نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. دکتر عبدالله این اظهارات را امروز یک روز پس از آن انجام داد که وی در رابطه با حل بحران جاری در افغانستان با دکتر زلمه خلیلزاد مذاکرات را انجام داد و دکتر عبدالله همچنان ابراز کرد که دکتر خلیلزاد روی حل اوضاع جاری افغانستان استان کدام پیشنهاد خاصی به وی ارائه نکرده است، اما مقامات دولت افغانستان اظهارات دکتر عبدالله را رد می کنند. تفصیل موضوع در گزارشی از حمید پژمان.
در حالی که قرار است تا 2 روز دیگر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، دکتر عبدالله رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داد که با استفاده از راه‌های مختلف می‌خواهد جامعه جهانی را زیر فشار قرار دهد که نتایج انتخابات را بپذیرد. دکتر عبدالله این اظهارات را بروز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل در حال ابراز کرد که وی بروز چهارشنبه با دکتر زلمه خلیلزاد سفیر اسبق ایالات متحده امریکا در افغانستان صحبت کرده است. دکتر عبدالله به اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی در رابطه با اوضاع امنیتی در شمال افغانستان اشاره کرده گفت جامعه جهانی نباید تحت تاثیر این موضوعات و اظهارات قرار گیرد.
اینمی فضا را ما نمیخوایم که تأثیر کنه سر نتایج انتخابات و جامعه بین المللی باید متوجه حساسیت از این قضیه باشند. ما میخوایم که تحت تأثیر از این فضا جامعه بین المللی در تصمیم شریک شوند که در او آینده صلح در افغانستان و آینده دخالتشان و همکاریهایشان به تهدید مواجه شود.
ولی حکومت افغانستان اظهارات آقای دکتر عبدالله را در رابطه با وارد آوردن فشار بالای جامعه جهانی در خصوص پذیرفتن نتایج انتخابات رد کرد. سیامک هروی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت دولت این کشور از تأخیر اعلام نتایج انتخابات نگران است، زیرا با گفته وی تأخیر در اعلام نتایج انتخابات باعث بروز مشکلات گردیده است.
دولت افغانستان پیوسته نگرانی خود از این بابر جامعه جهانی ابراز کرده و می لازم که با شما صحبت میکنم. طبیعی است که دولت افغانستان و جامعه جهانی میخواهد که نتایج هر چی زودتر اعلان بکنن که مردم افغانستان بفهمه که آینده مملکتشان به کدام طرف میره، رئیس جمهورشان کی خواهد بود و سرنوش انتخابات چی خواهد بود. پس یک مسلم انتخابات است و جامعه جهانی هم مکلف است که یک مسلم مردم افغانستان احترام بگذاره و نتایج انتخابات اعلام بکنه.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 اسد برگزار شد، ولی به علت شکایت‌های مبنی بر آنچه که تقلب گسترده در پروسه رایدهی نتایج انتخابات خوانده شده، تا کنون نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام نشده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با بی‌طرفی کامل این روند را به پیش می‌برد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ابراز امیدواری کرده است که نتایج انتخابات را در آغاز هفته آینده اعلام کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک مقام ارشد نیروهای ائتلاف در افغانستان میگوید جامعه بین المللی باید خواست سیاسیشان در افغانستان را از دست ندهند، زیرا این کار میتواند مخالف منافع و اهداف ما در افغانستان عمل کند. این مقام ارشد برطانوی در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت این سازمان باید نقش مهم را در بخش آموزش پلیس در افغانستان ایفا کند. جزئیات بیشتر از زرغونه منگل با اتکا به گزارش‌های منابع غربی خبر.
معاون نیروهای ایساف در افغانستان جنرال برتانوی جی بی داتن امروز به کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت جامعه بین المللی باید در افغانستان متحد مانده و هم خواست سیاسی را از خود در آن کشور نشان دهند. جنرال داتن در اجلاس عمومی این سازمان در مورد ماموریت ایساف در افغانستان و هم تأثیرات آن بالای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا صحبت می کرد. جنرال داتن در مورد بررسی جنرال ستنلی مکریستل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و هم درباره همکاری‌ها با دولت افغانستان بحث‌های داشت. جنرال داتن تأکید کرد که مار ساختن خشونت‌های شورشی کلید اصلی پیشرفت در افغانستان است. آقای داتن گفت امسال ما شاهد تشدید شورش ها بوده ایم و همچنان فکر شده است که مصمم بودن جامعه جهانی در افغانستان رو به کاهش است. جنرال داتن افزود در حال حاضر مشکلات زیاده در افغانستان و منطقه وجود دارند، ولی من به این نظر هستم که از دست دادن خواست سیاسی غرب در پروژه افغانستان بزرگترین اشتباه استراتژیک خواهد بود. هر پیشبینی در مورد سستی در تعهدات و کاهش خواست سیاسی و هم کاهش در مصمم بودن در افغانستان مخالف منافع ما در آن کشور عمل خواهد کرد. پروبلم های افغانستان پیچیده و باغرنجند، ولی مسئله مهم این است که پیشبینی ها بعضاً به حقیقت مبدل می شوند. جنرال داتن افزود کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا باید نقش مهم را در تلاش های بین المللی در افغانستان مخصوصاً در بخش آموزش پلیس آن کشور ایفا کنند.
در اثر انفجار هاوان در بازار ولسوالی شیرین دگاب ولایت فاریاب 2 نفر کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. این حادثه صبح امروز رخ داد. در گزارشی که از خبرنگار رادیو آزادی در منطقه داریم، ولسوال شیرین دگاب میگوید این حمله انتحاری بود و هاوان در دست دختر 9 ساله انفجار کرد.
در دسته کدامتی اصلا که دختر است و در حالت 19 ساله قرار داشته، یعنی قصدی بوده که با خود آورده و اطلاق میکنه که خود از او را از بین میبره، یک زن دیگه که در پالیش بوده او را هم از بین میبره، یک دو تا زن دیگه هم زخمی و یک نفر مرد هم زخمی است.
ولسوال شیرین تگاب افزود نیروهای امنیتی در تلاش هستند تا عاملین این حادثه را شناسایی کنند.
پلیس ما فوراً در محل حادثه رسید، وضعیت تحت کنترل گرفت، زخمی و شهیدا را در شفاخانه انتقال دادند. دیگه بررسی کرد و همه پروانه هاوان قرنه هم فعلا سر میز ماست. تا مالی کسی بازداشت نشده، به خاطر اینکه مشخص نیست که کسی قصداً این کارو کرده باشه یا دفن کرده باشه. این دفن شده نیست، نه در دست طفل در حالت عمل بوده. پلیس ما همونجه در شفا خودا بردن و یه دزی را میگیرن. من از توبال مشخص نیست که از کجا وارسی از او پیدا شد و اینشالا مشخص میشه.
آقای گهریک در مورد وضعیت صحی مجروحین گفت که در حال حاضر زخمی شده ها در شفاخانه قرار داشته و وضعیت صحی آنان خوب می باشد. ولسوالی شیرین تگاب در 40 کیلومتری شرق شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب قرار داشته و در این اواخر این ولسوالی شاهد یک سلسله ناامنی ها بوده است. مقامات محلی ولسوالی شیرین تگاب هرچند عاملین این رویداد را به طالبان نسبت می دهند، اما تا تهیه این گزارش هیچ گروهی مسئولیت انفجار یاد شده را به عهده نگرفته است.
از انفجار هاوان به وسیله طفل در ولایت فاریاب شنیدید که در اثر آن 2 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و اما در اثر آتش سوزی یک مارکت در جلال آباد میلیون ها افغانی خساره بر دکان ها وارد شد که این عرق با اتفاقی به گفته مسئولان خاموش ساخته شد و تلفات جانی در پی نداشت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها شنیدید، امروز در پاکستان در ماه اکتبر یک روز خونین بود. در اثر یک انفجار بم جاگذاری شده در قسمت بزرگ ساختمان گلشن کالونی در پیشاور یک قسمت بزرگیان تخریب شد که در این حادثه یک طفل کشته و 10 طفل دیگر زخمی شدند. همچنان در حوادث دیگری که قبلا گزارش داشتیم انفجارهای دیگر رخ داد. در انفجار در پیشاور گفتیم یک طفل کشته و 10 طفل زخمی شدند. در کوهات در اثر انفجار 8 نفر کشته شدند و یک گروه مسلح امروز قصد حملات همزمانی را در 3 اداره اساس در لاهور داشتند که در اثر آن 30 نفر جان خود را از دست دادند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان توجه کنید.
لیاقت علی یک قماندان پلیس پیشاور میگوید این یک انفجار موتر بم بوده و در آن از 10 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده صورت گرفته است. یک راننده ریکشا به نام فیاض که در این حادثه مجروح گردیده به رادیو آزادی چنین گفت: ما در داخل نشسته بودیم که دفعتن صدای انفجار را شنیدیم و بعدن گرد و خاک بلند شد. هیچ چیز به چشم نمی خورد، هر کس به هر طرف می دوید. زمانی که به هوش آمدم در شفاخانه بودم. جراحت بردشتگان جهت تداوی به شفاخانه جرنیلی پیشاور منتقل گردیدند. وزیر اطلاعات ایالت سرحد میو افتخار حسین میگوید طالبان مسلح اکنون ضعیف و ناتوان گردیدند. آنان این نوع انفجارات را به خاطر انجام میدهند تا مردم را از موجودیت خیش آگاه نمایند و در این ارتباط میافزاید: آنان از آخرین طاقت خیش استفاده می نمایند. این آخرین موازه افراد مسلح می باشد. باید بگویم که آنان دیگر شکست خوردند، ولی برای جلب توجه مردم آنان دست به این نوع حملات می زنند. بخاطر کمک و همکاری طالبان مسلح ادبای چچنیا، عربستان سعودی و ازبکستان شتفتند. وزیر اطلاعات ایالت سرحد سخن از شکست طالبان مسلح می زند، ولی حوادث اخیر واضح می سازد که طالبان مسلح تحت رهبری حکیم الله مسعود مستحکم گردیده دست به حملات انتحاری و انفجارات بمی در شهرهای بزرگ و مهم پاکستان می زند. قابل یادآوری است که روز پنجشنبه از جمله پرحوادث ترین روزها در ماه اکتبر به شمار می رود، زیرا افراد مسلح حوالی صبح در منطقه کوهات در مقابل یک قماندانی پلیس حمله انتحاری را انجام دادند که منجر به کشته شدن 11 تن و مجروح شدن 20 تن دیگر گردید و در یک زمان واحد افراد مسلح بالای 3 اداره مهم و اساس پاکستان در شهر لاهور یورش بردند که بعدن در یک عملیات نظامی مشترک پلیس و کماندویان پاکستان با شکست مواجه گردیدند و در این 3 حادثه بیشتر از 30 تن کشته و بیشتر از 40 تن دیگر مجروح گردیدند.
از انفجارهای امروز در پاکستان در منطقه کوهات در لاهور و پیشاور شنیدید و اما اخیراً کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه کمک مالی به پاکستان را تصویب کرد. این کمک در عرصه‌های غیر نظامی به مصرف می‌رسد و بیشتر بالای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد. در ایالات متحده آمریکا این نگرانی وجود دارد که چگونه این کمک‌ها را از مقامات آغشته به فساد اداری و از چنگال تندروان و افراطیان مذهبی در پاکستان محفوظ نگاه داشت تا به مردم عامه برسد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این رابطه گزارش را پخش کرده است که فشرده آن را مقیم نائب تقدیم می کند.
تعدادی از اعضای کنگرس امریکا به شمول سناتور جان کری به خاطر وضاحت آن لایحه کمک به پاکستان که نگرانی های را در این کشور برانگیخته توضیحات بیشتر را تایید کردند. چنین اقدام بعد از بحث و گفتگو میان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان و شماری از مقامات عالی رتبه امریکا صورت گرفته است. اما مقامات امریکایی این مطلب را نیز واضح ساختند که در اصل طرح کمک 7.5 میلیارد دلار تغییر به میان نمی آید، به برخی از مسائل آن روشنی انداخته می شود. جان کیری سناتور ارشد دموکرات بعد از ملاقات با وزیر امور خارجه پاکستان گفت کانگرس در حل پرسش های موجود در مورد لایحه کمک های غیر نظامی به پاکستان تلاش های را انجام می دهد. گفته می شود بعد از اصلاح متن لایحه کمک به پاکستان توسط کنگره این لایحه به امضای رئیس جمهور خواهد رسید. طرح این لایحه کمک اقتصادی به پاکستان توسط سناتور جان کری و سناتور ریچارد لوگر آماده می شود. مطابق این لایحه پاکستان برای 5 سال آینده هر سال 1.5 میلیارد دلار کمک اقتصادی به دست می آورد.
So the bill doesn't have to be changed. If there is a misinterpretation, it simply
لایحه باید باقی بماند. مطابق قانون وضاحت در لایحه حق آنهاست و اگر در لایحه برخی اشتباهات موجود باشد باید واضح گردند. من و وزیر امور خارجه این مسئله را فردا با مشوره قصر سفید و شعبه اجرایی توضیح می کنیم. ما بالای این موضوع در جریان روز کار خواهیم کرد و من در این مورد کدام سوال ندارم، اما در توضیح هر نوع غلط فهمی در این مورد حاضر و آماده هستم. این لایحه هفته گذشته در پاکستان بحث‌های جدی را برانگیخت. بحث‌ها تا حدی بودند که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه آن کشور را که مصروف بازدید از آمریکا بود با کشور هزار کرد تا در پارلمان در مورد جزئیات این لایحه توضیح دهد. وزیر امور خارجه پاکستان بعد از توضیح این لایحه در پارلمان پاکستان دوباره راهی واشنگتن شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مسافران شهرهای کابل جلال آباد از ناامنی شهرها شکایت دارند و میگویند مخالفان دولت کاروانهای اکمالاتی قوای ائتلاف را مورد هدف قرار میدهند که در نتیجه شهرها به ساعتها برای مسافران بسته می شود. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در جلال آباد.
مسافرین بعد از آن شکایت کردند که هزارها راد موترهای مسافربری در این شهرا به ساعتها انتظار کشیدند تا تانکر تیلی که حریق ساخته شده بود خاموش کردد. آنها گفتند این نوع واقعات همیشه رخ میدهد.
کابل جلال آباد بسیار مشکلات با ما پیش که امره خود مشتکام بود. من تا 4-5 ساعت میرم متاور بند می باشه بخی را چی نمی کنه. اکثر کلی مشکلات از موترهای کلان است و موترهای کلان که دیرا تیر میشه اکثر طالبان مبرای وقت نا وقت موترها در میده و کئی دیگه مردم بسیار به مشکل کلان رو برو است. ما از دولتی را میخوایم که یک پوسته پرتازه همی کدام جای که مشکلات است طالب مبرای و دیگه کوشش کنه که موترهای کلان است و را دیگه را برجور کنه که بورا برا بیا ایرار صرف بر مردم موتره چی بانه شهری
را بسیار دمیسی ماشالا کمره کدام تانک مربوط لغوان ولایت لغوان یک تانکره درده بودن تقریبا هزاره نفر دمیافته و سوزان همجشته بودن اشتکا و زنا و سیاسرا اتا مریضه بود ده بسیار سخت و تکلیف است مردم. اگر دولت دی یک تصمیم قاطع بگیره بهتر است که مردم هم به سهولت رفت آمد کنه و مشکلات مردم حل شود و دولت وظیفه‌اش است که این کار را باید بکنه.
واقعات ناامنی اکثرا در مربوطات ولایت لغمان مسیر این شهرا رخ میدهد. از مل پاسوالز عبدالکریم عمریار قماندان امنی لغمان پرسیدیم و در جواب گفت
همچنان در شهرهای کابل جلال آباد دشمن تلاش های مذبوحانه دارند ولی ما تدابیر هم داریم، ولی دشمن دزدانه از نقاط مرتفع کوها با سلاح ثقیل فیر میکنه و سایت که تیل پترول باشه فیر مرمی که بالاش ثابت میکنه و ریق صورت میگره، ولی در داخل سرک داخل جاده که به هیچ وجه امکان نداره که دشمن جاده را بند کنه برای ترافیک و اخلال امنیت کنه. تیل که انتقال میشه با قوای ائتلاف کابل انتقال میشد کور از ارتفاع دکو با سلاح ثقیل انداخت از دشمن و وریق شده.
گرچه مسئولین امنیتی از تدابیر بیشتر امنیتی در این شهرها سخن میگویند، اما مردم میگویند تا که کاروانهای ائتلاف از این شهرها عبور و مرور مینمایند باید تدابیر بیشترتر از این اتخاذ گردد. در غیر آن مسافرین با همچه مشکلات مواجه خواهند بود.
و گزارش آخر از رادیو آزادی. اولین فابریکه پروسس و تولید جوس از میوه های تازه امروز در کابل گشایش و به بهره برداری سپرده شد. این فابریکه سالانه ظرفیت صادر کردن 25 هزار تن میوه پروسس شده و 50 هزار تن میوه تازه را به خارج از افغانستان خواهد داشت. همچنان برای 50 هزار دهقان افغان زمینه مساعد می‌گردد تا میوه شان را به این فابریکه خصوصی به فروش برسانند تا بعد از پروسس به کشورهای خارج صادر شود. وزیر زراعت و مالداری افغانستان گشایش این فابریکه گرا گام ارزنده در بخش صنعت افغانستان خواند و گفت از کیفیت کاریان به طور جدی نظارت خواهد شد. سید فتح محمد بها گزارش میدهد.
این فابریکه که برای 200 نفر به شمول 70 زن زمینه کاری را فراهم می‌سازد، از سوی یک تجار ملی افغان در پارک‌های صنعتی کابل ایجاد گردیده است. این فابریکه با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا و همکاری تکنیکی ایتالیا به فعالیت آغاز نموده که در کنار انار، انگور، زردالو و سه بعضی میوه‌های دیگر را نیز به خارج از کشور صادر خواهد کرد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید در این فابریکه سالانه 25 هزار تن میوه تازه پروسس و 50 هزار تن به خارج صادر میگردد. آقای رحیمی میگوید از طریق این فابریکه برای 50 هزار دهقان و باغدار افغان زمینه فروش محصولاتشان نیز مساعد میگردد.
و تنها امی فابریکه نظر به ایسایی که پیش ما است 50 هزار فامیل دهقانی را تحت پوشش خود قرار میده. از اونا میوه‌جاتشان میخرند. این فابریکه نه تنها یک فابریکه انتفاعی و مالکش است، بلکه هزارها فامیل دهقانی افغانستان تامین معیشتش کمک میکند.
مسئولان اولین فابریکه تولید جوس در کابل میگویند ظرف 3 ماه گذشته بیش از 50,000 تن میوه تازه را از سراسر کشور جمع آوری نمودند که به زودی بعد از پروسس به خارج از کشور صادر خواهد شد. مصطفی صادق رئیس این فابریکه میگوید آنها میوه تازه را از دهقانان و باغداران افغان جمع آوری میکنند که یک همکاری بزرگ برای آنها خواهد بود.
ما میتونیم میوه‌جات درجه 2 درجه 3 دهقانا را اینجا پروسس کنیم. میوه درجه 2 درجه 3 که دهقانای ما نمیتونند که در مارکت داخلی بفروشن و یا خارج روان کنن، اکثرشان یا با قیمت بسیار نازل میفروختن و یا حتی زیاد میشد، حالا میتونن یک مقدار پول از اون نگاه به دست بیارن. یکی و هدف ما ایست اینده ما پیش از فصل میوه تمام حاصلات اینا رو خریداری کنیم.
قبلا نیز فابریکه های تولید جوز در ولایت های کندهار و هرات ایجاد گریده است، اما فابریکه داران همواره شکایت داشتند که ادامه ناامنی ها و همچنان وضع مالیات گزاف مشکل اساسی در برابر فعالیت آنها قرار دارد. اما مقامات افغان میگویند که ظرف 8 سال گذشته دستاوردهای خوب جهت سرمایه گذاری و ایجاد فابریکه ها در افغانستان داشتند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، برنامه به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تخنیکی امان میرزایی، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.